نفوس په سلو کې 2% خلک واکسین دي. د برازم د 450 هیوادونو څخه 15 هیوادونو د دوی لک تر لګه 10% نفوس واکسین کړي او هر میاشت ټاکل شوی نړیوال هدف ته رسیدل چې یوازې د افریقا په نیمایي کې دی، چیرې چې د سازمان په وینا یوازې 2% نفوس د وایروس پر وړاندې واکسین کیږي.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن مو د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. غزنی د میدان وردګ، بامیان، زابل، لوګر، پکتیکا، اروزګان، دایکنډي او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی او 22,408 کیلومتر مربع مساحت لري. د غزنی ولایت مرکز غزنی ښار دی. غزنی په تیرو لږته لږه 15 کلونو کې یو ډیر ناامن ولایت و. اکثره ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې وي، خو اوس ټول ولایت د طالبانو د حاکمیت لاندې دي. جګړې نشته، د تګ راتګ هغه لارې چې په کلونو بندې وې پرانیستل شوي دي، خو له دې تغییر سره سره د خلکو نورې اساسي ستونزې حل شوي نه دي او شاید په ځینو مواردو کې زیاتې شوي هم وي. په روانه خپرونه کې په دغو ستونزو او حل لارو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي په غزنی کې یو فعال ځوان، ښاغلی مرتضی وردګ، همدارس په غزنی کې د ځوانانو د عالي شورا غړی او د مینار مدني ټولنې رئیس ښاغلی عبدالله بهار. دواړه اوریدونکو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې ټلیفون راوکئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د غزنی په اړه پوښتنې وکئ او یا هم د غزنی د مسایلو په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. لومړی ښاغلی مرتضی وردګ، تاسو ته درځم که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ په پیل کې ما اشاره وکړه چې په غزنی کې اوس امنیت تر پخوا ښه سوی دی. آیا امنیت د ټولو خلکو لپاره ښه سوی دی او که د ځینو خلکو لپاره لا هم امنیت نشته؟
تر څه دمخه تاسو ته څاروان صاحب، خبرونې میلمه او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د غزنی د امنیت په اړه باید ووایم چې د پخوا په نسبت د غزنی ولایت امنیت ښه شوی. لویې لارې خلاصې دي، عمومي شاهرا کې اوس له موټرو یا د ډریورانو څخه یا خاصۍ نه کېږي او همدارنګه په ښار کې تر اوسه پورې د پام وړ په دا څه وخت کې جنایي پېښه هم نه ده ثبت شوې او د لویو لارو څخه موانع چې د پخواني نظام په وخت کې ښودل شوې وې اوس پورته شوې. د ښاریانو په مخ ټولې لویې لارې د ښار د داخل خلاصې دي او په نظام کې چې موټرسایکلونو باندې بندیز لګېدلی وه اجازه نه وه چې څوک پرې وګرځي هغه خلاص دي او همداشان تورو شو موټرو هم بندیز وه، هغه هم اوس هر سړی هر نفر کولی شي خپل زړه خپل خوښې مطابق موټر انتخاب کړي وګرځي، هر قسم شیشې او مسایل ولري. په مجموع کې ویلی شو چې د غزنی امنیت پخوا په نسبت ښه شوی دی او کومه خاص جنایي تروریستي پېښه نه ده ثبت شوې په دې وروسته کې.
بله، ډېره مننه وردګ صاحب. ښاغلی بهار، ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
مننه. لومړی تاسو بیا ستاسو د مایک له لارې د ټول افغانستان درنو اوسېدونکو او په خاص ډول د غزنی ولایت کړېدل اوسېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه معلومه ده تعولات یو دمی وولو داسې تعولاتو شي چې فکر هم نه سوی کولی، هغه که ځوان وو که سیاست مدار وو که کارګر وو، هېڅوک هم په دې نه سو پوه شي دا څنګه د سترګو په رپ کې داسې وسول. خو هغه څه چې یوازنی افغانانو یې هیله درلوده هغه سوله وه او هغه ارامتیا وله، هغه داسې فضا وله چې د افغانستان وګړي افغانان په ارام ژوند وکړي او خپلې چارې په ارام ډول بې له تشویشه مخته یوسي. معلومه خبره ده چې طالبان یوداسی دلا و یا مثلا یوداسی چوکو سی دی جنگ لامید دی یودا شک نستا که پل نره دی دوی نره وی که سرک خرابی دی دوی خراب وی که پا خار که تروریستی عملی که دی دوی که ولی که مثلا نور داسی ترور که دی دوی که وی کلسی دوی خپل ادب تا ورسی دل معلوم خبر داسی د امنیت په برخه کې به خوالی راغلی وي خو کله چې خوالی راغلی ده د دې باوجود موږ یوه بله لویه ضایه سروان صاحب لرو هغه د وګړو په ژوند باندې د غزني د وګړو په تېره بیا ټول افغانستان د وګړو په ژوند خو په غزني کې دا مسایل زه درکولی سم لکه مثلا وردګ صاحب نور دوستان دي ټول یې درکولی سي دلته کاروبار په ټپه ولاړ ده دلته قیمتي د خوراکي توکو د نورو مسایلو دا بیخي هغه اندازې ته رسېدلی دي چې د تېر حکومت په شل کلنۍ دوره کې همدا قیمتي نه وه راغلې همدا خپله یوه فاجعه ده په هر څه د ژوند برخو یې تاثیر کړی دی چې ممکن که تروریستي حملې کمې شوي دي ممکن دلته د خوارځواکۍ له وجې ماشومان ضایع شي خوارځواکۍ له وجې مېرمنې ضایع شي خوارځواکۍ له وجې یا مثلا له ذهني مشکلاتو څه داسې ځوانان چې هغو مخکې کارونه کول اوس په کور ناستي او ته د کار زمینه نه ده مساعده هغه ضایع شي آیا موږ دغه ته کوم پېښه نه شو ویلی
ډېره مننه بهار صاحب سلامت حسین مننه همدغه مسایل به له ښاغلي وردګ څخه وپوښتو وردګ صاحب اقتصادي ستونزې لکه څنګه چې بهار صاحب وایي همدومره ډېرې دي واقعا
بله د په دې وروستیو کې بعضې ستونزې هغه ستونزې موږ په دوه برخو ویشو چې د تېر نظام یا د تېر حکومت څخه پاتې شوې په غزني ولایت کې په اداراتو کې او کومې ستونزې چې نوې راټوکېدلې دي نوې راټوکېدلې ستونزې موږ چې کله ګورو په بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې په غزني کې په سلګونو زرګونو ځوانان بیکاره دي کله چې موږ د ښار دغو ساحې نه چې کله کارګران را جمع کېږي تېرېږو د کار زمینه نشته ده ورته همداشان قیمتي زیاته شوې ده لکه بهر صاحب چې اشاره وکړه خوراکي توکي د سون توکي کوایي چې د یو لیتر تیل یا یو کیلو ګاز د پخا په
همدغه یو سوال ده چې ولې قیمتي زیاته شوې ده ولې د جنسونو بیې لوړې شوې دي حال دا ده چې پخوا به په لارو اخاذۍ وې ګمرکونه دوه ځایه اخیستل کېدل هم دولت له محصولاتو ګمرک اخیست هم طالبانو اخیست هم په لارو اخاذۍ کېدله نو څه دلیل دی چې اوس قیمتونه لوړ شوي دي
لکه څنګه چې سیستمونه د تجارت ټول یو له بل سره بسته دي او تړاو لري تر دې دمه پورې یو له ستونزو څخه دا دی چې په بشپړ ډول دولتي ادارو بانکونو کار نه دی پیل کړی او راکړه ورکړه چې په آنلاین ډول ترسره کېږي سوداګر وایي چې د موږ حوالې د موږ پیسې په بانکو کې بندې دي علت یې همدا بولي او همدا علت دی چې تر اوسه پورې ټولې ادارې په بشپړ ډول خپل کارونه نه دي پیل کړي او د دې باعث شوي چې په بازار کې قیمتونه لوړ شي او تر یوه حده پورې خپل ښاروالۍ او هم هغه ادارې چې د قیمتونو کنټرول کوي تر اوسه پورې دې برخه کې څه خاص اقدام نه
دی کړی بل ډېر مننه سلامت وسی بهار صاحب ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي چې طالبان ونه توانی شي دا تقریبا یوه نیمه میاشت نم لا زیات وخت وو چې واقع پلاس کې نیولای دی او سالم و سلامت حکومت پلاس کې نیولای دی بل دې چې جنگ وشي بل دې چې ګډوډي رامنځته شي ولې دوی ادارې نشي فعالولای ولې مامورینو ته معاش نشي ورکولای
طالبانو کچام لوړ قدرونه به پکې وي خو د شل کال مکمل د جګړې مدیریت کړی وو. دوی په جګړه باندې مدیریت سوي دي، مثلا په جګړه کې روزل سوي وو. دوی ته اداري سیستم تر دې مهاله هیڅ معلوم نه ده. دوی ناوله ده کچیر راتلو مو تاسو د ویډیوګانو شاهدان یو، چې یو رقم داسې عجیب و غریب ویډیوګانې موږ مخته راتلې، چې هغه هیڅ نه وایي، یو ماشوم هم نه کول. دا بېلګه موږ وایو، خو دا په مجموع کې په افغانستان کې په غزني کې مسله دا ده چې کوم کارمندان چې مخکني ولو غټ علت یې همدا ده چې د هغوی نشتون. هغوی په سیستم بلد وو، هغوی په کلونو کلونو ټرین شوي ولو، هغوی درسونه عصري علوم یې ویلي وو، خاص په همدغو بخشونو کې څه رقم بانکي مسایل کنټرول کې، څنګه ګمرکي مسایل کنټرول کې، څنګه مثلا د اطلاق فرهنګ رواخه ولایتي او نور مسایل هغه سي د ولس ستونزې دي، هغه څنګه رسیدګي ورته وکړي او څنګه مخته ولاړ شي. متاسفانه د هغو نشتون او هغوی ته جواب ورکول او هغوی په کور کېنول، بینکونه بندول، د هغوی معاش قطع کول، په هغوی باندې هغه معاش مخکې ممکن یوه یا دوه میاشتې نه و ورکړل شوي، هغوی په دغه معاش گزاره درلوده. هغوی هر یو متخصص و د خپل بخش، هر یو متخصص و د خپل ادارې، هغه ایسته شوي دي په جای مولوي صاحب یا مثلا یو داسې کس راغلی ده چې هغه په دې اساس پلانکي ډېر شهیدان ورکړي دي، د ده دا جای اک کېدای شي، یا مثلا پلانکۍ یو ښه دلګۍ لري، دا جای اک کېدای شي. ممکن دا اصول دي صحیح ده، قرباني ورکړې ده، خو طالبان د دې دعوه کوي چې په افغانستان کې موږ شرعي نظام راولو، په افغانستان کې موږ د خلکو ته اسانتیا، د افغانانو ته اسانتیا راولو. سانتیاګو راولي نو اډیا کل هغه سیستمونه باید له منځه نه وای تللي، لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وسوه، هماغه رقم نه سیستمونه خراب شوي دي چې بیا په لاس ورکړل شوي دي. فعال سیستم په لاس ورکړل شوی ده، فعال سیستم چې کله چا ته په لاس ورکول کېږي هغه کار څونه دغه کوي، دا خو نشو ویلی چې بس مسایل دلته داسې دي. چې لویه مسله همدغه ده چې هغه کارمندان چې پولو متخصصین ولو هغه له دایری ووتل او جای داسې کسان ووینول چې هغه متاسفانه تر اوسه په دې سیستمونو نه دي بلد، او ممکن دا فاجعه لاړ شي موږ داسې.
ډېره مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. زموږ میلمانه دي په غزنی کې د ځوانانو د عالي شورا غړی او د مینار مدني ټولنې رئیس ښاغلی عبدالله بهار او مدني فعال ښاغلی مرتضی وردک. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 2022 15 30 01، بل شمیرې د 00 2022 14 01. لاندې خبرتیا وروسته بیا هم د ټلیفون شمیرې تکراروم.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
د اسکایپ لاره هم له مر سره تماس نیولې شي. زموږ د اسکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني صاحب خبرې. وعلیکم السلام.
تاسو سلام او ملمنو ته سلام. بعد له ملم سلام نه تاسو د طالبانو ویان ولې نه ملم کوو چې دا ملت پښتنې دوی نه پخپله وکړي، دا څه خبره ده ولې؟
بله، د طالبانو ویندویان متاسفانه نه حاضري شي. موږ ډېر وری تماس ورسره نیولی دی، دوی نه تیاریږي چې داسې ژوندیو خپرونو ته راشي او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. دوی وایي چې له موږ سره مرکې وکړي، سخت کړي. خو خیر، اوس دا وایي چې څه پوښتنه لري، څه نظر لري؟
پختنه او نظر می ده دا چې دوی د خپل سپیر ده دوی اس کوم ولایت یا افغانستان ته ونیسي.
بله خیر پوښتنم نه و بلکې نظرم و بل اوریدونکو لرو ځان راو پیشنه آزادی رادیو د ټلیفون شمیرې وری بیا اعلانوم ځکه چې ټلیفونونه قطع شول خو یو اوریدونکی لا منتظر دی. خیر اول تاسو خبرې وکړئ بیا به ټلیفون شمیرې تکرار کړم. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب نبی الله زابلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
مننه کنسرتوان صاحب سلام بهر صاحب ته وردک صاحب ته دا چې له بهر صاحب نمې پوښتنه همدا ده دا چې مخکې تاسو بهر صاحب غزنی کې شش ټولنې لرلې یعنی شالته ادبی ټولنې مو لرلې هغه پلی مخکې پلیتونه یې ښه ګرم ول اوس هغه پلیتونه آیا تاسو اجازه درکړل شوې ده پلیت څه موسته نه موسته او د رسنیو وضعیت یو پیلن په غزنی کې څنګه ورته ګوري په څه نظر ورته ګوري آیا د مخکې په شان دي که بدلون راولی ده؟ مننه.
زابلای صاحب د رسنیو وضعیت خو تاسې ووایاست چې تاسې په غزنی کې اوسئ څنګه یې ګڼئ تاسې ته څنګه ښکاري؟
بله دا چې غزنی کې موږ اوسېږو رسنۍ پوره تعقیبوو نو که رسنۍ ته وګورو هغه ادبي خپرونې خبري خپرونې هغه شته او هغه تفریحي خپرونې تر ډېره حده کمرنګ ښکاري د مخکې په شان دي.
سید مننه سلامت او سید د ټلیفون شمیرې وری بیا تکراروم 00 24 12 12 15 41 01 بل شمیرې د 00 24 12 12 15 41 01 او ردون کي لرو ځان راو پیژني.
السلام علیکم د مشرقي نه تاسو سره لکه ما تاسو هم ملمنو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم.
سلام
ننګرهار کې خدای چاروا دي ټول دا وادي کوي چې موږ معاشات مالیمینو مامورینو نن ورکو سبا یې ورکو مګر هیڅ معاشات توضو ترک نه لګیږي. آیا دا ملمنو په غزنی کې دغه چاروا کې دغه سوادي کوي معاشات ورکړي دي او کنه همدا سوادي کوي نه دي ورکړي؟ دا معلومات موږ ترایتي او کدی چاروا په سره کدی چې هغه څه وایي معاشات ورکړي کې نه ورکړي.
صحیح ده ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو لرو بیا به ورشو ملمنو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو خبري وکي خبري وکي آزادی رادیو ده تاسی پلاین کیاس که خبری وکی نو آواز به مو واورو. خیر بل دیو ته بورشو تاسی خبری وکی.
میگه هیلی استرامات محمد آصف خاکساریم در کابل نه.
مهربانی که بای خاکسار سیب.
اول خو اروان سیب تاست سلام و بیا خاگولی ملمانو تا سلام.
سلامتو سیب.
اول لینی خبره دا کوم چې د طالبانو د حکومت تقریبا یو نیمه میاشت وته موږ په خپل یعنی تجارانو په هیڅ باندې موږ ته ډېر غټ مشکل جوړ دی. تیجانی نکیږي مالونه په سقوط دي مالونه په ختمې دوري د جدي ته جدي لاسرسی ولري دوی په دې رقم چې دا دوی په کم رقم حکومت ولي روانه کړي په دې رقم خو نه کېږي. دا خو که یو میاشت چې بحران روان شي زروان صاحب نو یقین ولرئ چې په خپله به کیسو.
بله صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. له ټولو اوریدونکو منندوی یو یو بل اوریدونکی هم تخنیکي همکار وایي چې ډېر منتظر پاتې دی دوی ته نوبت ورکړي خو ټلیفون یې قطع شو. خیر اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی وردک صاحب که تاسې نظر څرګند کړئ د ماشونو په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ د ادبي ټولنو د فعالیت په اړه به وروسته بهار صاحب وایي چې آیا په غزنی کې ادبي ټولنې او مدني ټولنې لا هم فعال دي او اجازه لري چې فعالیت وکړي او کنه. تاسو د ماشونو په اړه وایي چې مامورین ماشونه ترلاسه کوي معلمین او نور
لکه څنګه چې موږ ورور لنګرار ولایت یادونه وکړه په غزنی ولایت کې هم تر اوسه پورې د دولتي ادارو ملکی کارمندانو ته ملکی ادارو کارمندانو ته ښوونکو ته ماشونه نه دي ورکړل شوي په سیستم ماشونه نه دي ورکړل شوي کوم چې مخکې ماش اجرا کېده. یوازې ما معلومات دي چې کوم ادارو کې د بخششي په نامه یا د توفه په نامه وادي صاحب له طرفه یا د هغوی ادارې د مشر له طرفه ورکړ شوي دي او نور د دوی کوم ماش چې حق کېږي کوم میاشتنی ماش چې دی او د په منظم ډول تر اوسه پورې
خوونکو او د ملکی ادارو کارمندانو نه دی اخیستې.
سلامت اوسئ، مننه. بهر صاحب، تاسو وایست تاسو په خپل د منار مدنی ټولنې رئیس یاست او د ځوانانو د عالی شورا غړیتوب هم لري، نو ستاسو ټولنې او د تورته ټولنې او ادبي ټولنې په غزنی کې فعال دي، له کوم مشکل سره مخامخ نه دي؟
خوشبختانه ادبی فعالیتونو څرک لیدل کیږي. څروان صاحب، لکه څنګه چې دې هفته په دې هفته په سر کې د مسلم پانتون یو مشاعره جوړه کړې ولا، په زیاته پیمانه ځوانان ادیبان هلته ګډون پکې کړی و، خو په مجموع کې مدني فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه، ادبي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یو دا نه ټول سیستمونه په ټپه ولاړ دي. دوم خبره دا ده چې څو ورځې مخکې خپل طالبانو د پانتونونو ته رسمي یوه پاڼه ورکړې وه چې تاسو به کوم د پانتون محصلین یا مثال استادان چې کومې اتحادیې جوړوي دا به نه جوړوي، دا خپله د فساد یوه منبع جوړېږي. نو دا معنی لري چې هلته مدني فعالیتونه په وسو شرایطو کې هیڅ نوه جواز نه لري، او متاسفانه هغوی ته جواب ورکړی ده. د بیان ازادي نسته، وای حالت استراری دی. بل هغه ادبی او فرهنګي برنامې چې ول کېده به هغه خو بیخي نسته. که په هفته کې یا مثلا په میاش کې کومې برنامې دي کوم ټولنو له لوري نیول کېده، هغوی خپل یا مثلا محصلین به وو یا به هم استادان وو یا به همداسې نور ادارو کارمندان وو، هغوی بس ټول په خپلو مشکلاتو لګیا دي. او بل د ځان په خاطرم د مشکلاتو دی خاطر چې مشکلات نور نسی راته زیات، همدا فعالیتونه یې په ټپه درولی دي. یوازنۍ منار مدني ټولنه چې موږ اوس هم ګروپي شکل باندې فعالیت لرو، د واټسپونو له لارې، د کلب هاوس له لارې او له ځینو نورو برنامو څخه کار اخو، تر اوسه هم موږ برنامې جریان لري. که څه هم مخامخ هغه فزیکي حضور هم اوس نسته پکې، د ټولو په خپل منځ کې مثلا یو بل سره نه کینو، مګر د ځینې سوشل میډیا له لارې موږ کولای شو اوس هم هغه برنامې په ګروپي شکل مخته بیایو.
زرشده چه تکنالوژی شده که تکنالوژی نوی شاید لده هم محروم شه. وردک صاحب، مخکینی اوریدون که دی رسانه دی وضعیت پاره پشتانه وکره، کس هم دو ویول چه پس حالت که دی، لیکن ویول چه تفریحی پروگرامونه نشته، تاسی چه پیزیاته وی؟
مغو اوریدون کی زابلی صاحب خپل هم ویل رسنۍ فعالیت لري، محلی رادیوګانې، خو په برنامو کې تغیرات راغلي، په خاص توګه تفریح خپرونې او سندرې او موسیقي ترې کمه کړې ده، او د هغې په ځای خبرونه، دینی خپرونې او نور برنامې ور اضافه کړې. نور فعالیت شته دی، جریان لري، خو په لږ تغیراتو سره.
یعنی د خلکو یا د رسنیو په خپل په ځان سانسور لګولی دی او که ورته ویل شوی دی داسې؟
دغه معلومات به ما سره نه وي دقیق چې د مسؤلینو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شوی که دوی په خپل طبیعت دغه کار بدل کړی یا د برنامې بدلې کړي، هغه معلومات له موږ سره فعلا.
ډېره مننه کور ودان. بهار صاحب، پرون مو یو راپور درلود د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چې په افغانستان کې 2000 کلینیکونه بند شوي دي او شاوخوا 40000 طبي کارکوونکي نور کار ته نه ځي او ځینې ځي هم معاش نه ترلاسه کوي. په غزنی باندې د وضعیت خصوصا د کلینیکونو بندېدو څومره اغېز کړی دی؟ معلومات لري چې په دې ولایت کې به څومره اغېز کړی وي؟
موږ ماخام هم د ټولنې درې څلور غړي هغو کې زنانه وو نارینه وو یو نارینه وو نور زنانه ولو هغوی خپل قابله وو ډاکټران ولو نو دوی هم په کور کې نسلي وو چون ورته ویل سوي وو د کرونا په بخش کې کار کوي چې بودیجه نشته پیسې نشته دا مسله تر هغه وخته دغسې ګونګه پاته څو موږ تاسو ته خبر درکوو یا مثلا کور ته ولاړ سئ دا واضح خبره ده چون خپل یو مصیب سره په دې برخه کې ولسوالیو کې کارن کړی وو یو وخت کې په ولسوالیو کې په هغه وخت کې چې دولت جمهوریت حاکم وو په هغه وخت کې هم د صحت مشکلات زخته زیات وو چون نړیواله اداره یا نړیواله موسسه هم نسوای پسې رسېدلی هلته د ماشومانو او د میندو ستونزې هلته نور رواني مشکلات هلته د ټیبي یا مثلا د تور زیړي کومې پیښې سوې هغه ممکن ورځ تر بلې لا پسې زیاتې سي علت یې همدا ده چې یو خو ډاکترانو کمښت ده دوهم هېڅ نوه دوا اوس هغه دوا سي مخکې به په پراخه کچه باندې ولسوالیو ته لېږدول کېده یا مثلا اوس ژمی هم را روانه په ژمي کې په ولسوالیو کې یوازنۍ لویه ستونزه سي هره کورنۍ ورسره لاس او ګرېوان ده او دا ممکن وه ډېره غټه پاچې هم رامخته کړي همدا د کلینیکونو نشتون او د ډاکټرانو نشتون او هلته د دوا کمبود هلته د ډاکټرانو کمبود دا یو لوی مشکل ده موږ هم ورته په تشویش کې یو په مجموع کې د غزني نه د ټول افغانستان دا مسله سته خو د غزني داسې غرنۍ سیمې دي مثلا ګیرو راواخه ناوه ده ګیلان ده د اندړو اخوا سیمې دي د مالستان ځینې سیمې دا هغه سیمې دي چې دلته په ډېر سختۍ سره مخکې جمهوریت کلینیکونه فعاله کړي ولو خو هغه فعاله پاتې شو اوس په کار دا ده چې نوی دولت یا مثال طالبان د دغو لپاره بیړنۍ یو کار مخته بوځي که چېرته دا ونیسي ژمی را روان ده ممکن ډېره غټه فاجعه رامنځته شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د اکثرو نړیوالو موسسو هم همدغه خبرداری دی پرله پسې ورکوي چې راتلونکی ژمی به د ډېرو افغانانو لپاره خورا بد ژمی وي، خورا سخت ژمی به وي، ځکه چې څه باندې 10 میلیونه افغانان چې د افغانستان نیمایي نفوس کېږي له لوږې سره او خوراکي سره مخامخ دی او خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ټلیفون شمېر یو وار بیا اعلانوم: 00 420 22 15 01. بله شمېره ده 00 420 22 12 40 01. اوریدونکو لرو ځان راوپیژنئ.
شیرجان د پراز خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب. شیرجان صاحب
یو روغ څه خبرې نه را سره کوي؟
خبرې وکړئ صاحب، ستاسو آواز اورو.
ما آواز اورې دغه سیستمونه چې تاسو یاده وي دا د غربیانو سیستمونه چې دلته جوړ شوي وو دا سیستمونه نور په افغانستان کې کار نه کوي. طالبان څه زما عرض دا دی د چین سیستمونه راوي په افغانستان کې عیار کې ته چینایي دا غربیان دلته موږ سره هېڅ حساب نه لري. نور خلاص غربیان موږ دښمنان دي بالا خلاص.
صحیح، ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو او نظر دې څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو نه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، یو بل ته به هم وګورو. ګوندې خبرې واورېدای شو. مهرباني کوي ل راډیو لطفا لری شي او بیا خبري وکي. تاسو ل راډیو لطفا لری شي. خیر، نو چې تاسو نه لری کی شي موږ به درنه لری شو. ټلیفون به مو قطع کو. مننه. ور به شو نه بل اوردون کوم شته. خبري وکي یا ساجي راډیو.
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب. سلام نو نه چې هېله ومنه.
سلامت اوسئ. مهرباني.
خیر پورنه مې اړیکه نه ودی.
مهرباني.
سلام نو نه چې هېله تاسو محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو دتانه دا ما غوښتنه ده کوم څومره زر کېږم د پکتیا ولایت ته باید یو پروګرام ځانګړی کړي. یو خبره ده او بل ده.
صحیح ده.
د ملمنو نه پوښتنه د ما ده چې بیا رغونې په باره کې د غزني په ولایت کې کوم پلانونه لار روان دي نه روان یعنی د کی اورن معلومات سواله
صحیح ډیره سيته مننه اوس په ورشو درنو ملمنو ته شغله وردک کته سي لمړی دي شیراغا صاحب چې لفرات څخه ټلیفون کړو د نظر پاړه خبري وکي دی وای چې په افغانستان کې غربي سیستم د ځکه نه چلی شي نو طالبانو ته پکار دی چې چینایي سیستم پلی کې کار به وکړي. آیا دا اوس چې کومې ستونزې په افغانستان کې شته خصوصا ستاسو په ولایت کې شته او مخکې په دې خپرونې کې مطرح شوې هم تاسو هم بهار صاحب یادې کړې دا د سیستم له کبله دی او که مشکل بل ځای دی؟
شیرجان ورور ته ځم سلامونه وایم. د خپل نظر و چې نه پوهېږم د سیستمو څخه د ده هدف څه دی. موږ د سیستمو څخه هدف دا وه چې بانکي سیستمونه یادې راکړې ورکړو د پیسو لیږد رالیږد. دغه په اوس وخت کې د بانکو د کونو د بندېدو له امله تړل شوی دی بند شوی او له دې له وجې قیمتي راغلي. دا چې دې سیستم ته دی غربي سیستم وایي چینایي غواړي په دغې زه هم نه پوهېږم. خو بانکي سیستمونه دي د پیسو د راکړې ورکړې لیږد رالیږد لپاره استفاده کیږي. نو په دغه اړه زه خاص نظر نه لرم چې
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. او بهار صاحب تاسو زرملوال صاحب ویل چې په غزنی کې آیا د بیا رغونې لپاره کوم اقدام شوی دی کوم پلان شته چې کوم شی جوړ شي بیا رغونه وشي لکه پخوا چې وه؟
د زرملوال صاحب دا چې موږ ټول په دې باندې خبر یو معلومه خبر ده چې هغه پیسې کومې چې د روانو پروژو چې هغه نیمای مکمل شوې وې نیمای پاتې وې نیمای تکمیل ته رسېدلې وې نیمای اوس شروع کېدې هغه ټولې په ټپ ودرېدې. ان دا هم ویلی شم چې ځینې پلچکونه یا مثلا د ښار په منځ کې پلونه چې یوه اندازه تخریب شوي ولو د هغو لپاره بیا کار کوه د ښار په منځ کې. او په مجموع کې چې اوس یوه برنامه شروع شوې ده وایي د کابل کندهار لویه لار ترمینیږي یا کوم څه پلچکونه الوزول شوي دي یا پلونه هغه اوس بېرته جوړېږي. دا یو ښه خبر ده او خوشحاله یو ټول باندې. خو په مجموع کې داسې برنامه تر اوسه هېڅ امکان نه لري او نه نیول شوې ده چې هغه د یوه پروژه وي. مثلا د په غزنی کې د ځینو تاریخي ځایونو رغول یا مثلا په غزنی کې ځینې داسې ځایونه جوړول چې هغه عمل منفیا ولو
بهار صاحب خبر دلته ده چې اکثر دغو پروژو ته پیسې ورکړل شوي وې قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي وې لیکن باید وې نه دروي.
بالکل کله چې دغه مسله رامنځته شوله تا خپله دې ته موږ ټول متوجه یو چې دوه نیم لکه کسان مثلا د دې په هڅه په کوشش کې ولو چې دوی له افغانستانه ځان وباسي. ممکن دغه یوه باید موږ متوجه وو چې ځینې د خاص قراردادیان هم ځانونه ایستلي او پیسې ورسره وړې وي چې هغه دلته مثلا دوی ته ورکړل شوی. خو په مجموع کې دلته یو سیستم و د مخکنی دولت چې 100% پیسې به یې ورکولې هغه به کار به تکمیل خو بیا د نورې پیسې بیا ورکولې د کار ته په کتو به یې پیسې ورکولې. نو هغه هم داسې مسله نه ده. خو پیسې هغه 100% ته یې ورکړې دي هغه دونه کار نه ده. په هغو باندې نه کومه پروژه مخته ځي او نه تکمیلېږي. خو په مجموع کې هغه پروژې چې باید سوي وه یا مثلا تکمیل شوي وي هغه ممکن امکان نه لري. ممکن نه ده چې تکمیل شي په داسې شرایطو کې که چیرې کېږي. دا به یو سیستم غواړي. دا به اوسنی دولت یا نظام به د دې لپاره یوه ښه پالیسي طرحه کوي. له هغه وروسته متاسفانه چې دا به میاشتې ونیسي دا به کلونه ونیسي له هغه وروسته به دا پروژې مخ ته ولاړې شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. وردک صاحب په افغانستان کې دوی مسلې دي. یو خو د کورنیو جګړو له کبله ډیر خلک بې ځای شوي دي په خپلو سیمو کې په خپلو ولایتونو کې. له بلې خوا وچکالۍ هم ډیر خلک ځپلي دي. په غزنی کې په دغه دوو برخو کې څومره خلک زیانمن شوی دي؟
غزنی ولایت هغه ولایت چې د پتیرو جګړو کې د نورو ولایتو په نسبت د جګړې په دواړو خواو کې غټه قرباني ورکړې. ډېر کونډې، یتیمان، بېوزله خلک لري او همدا وجه ده چې تر نورو ولایتو یې د فقیرانو او د غریبانو خلکو کچه لوړه ده. او همداشان غزنی ولایت هم د روانې وچکالۍ څخه متضرر دی. په که څه هم چې په غزنی ولایت کې د نورو ولایتو په نسبت زراعتي ولایت دی او دوه د اوبو بندونه لري، چې د دوه هغه بندونه چې غزنی خلک مستقیماً استفاده ترې کوي او په زرګونو هکتاره ځمکه هغلته خړوبوي، د دې کارونه تقریبا په ټپه ولاړ دي. او همداشان د جګړې د وجې خلک نهایت د ولسوالۍ نه مرکز ته، د یوې ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته ډېر بې ځایه شوي دي. او څومره چې په کار ده چې دوی سره مرستې وشي، لاسنیوی وشي، په هغه اندازه مرستې نه دي شوي. مو د تېرو ورځو کې په ښار کې لیدل چې د کومې ادارې یا وادسو ادارې لخوا اعلان ورته شوی چې کومک کېږي د مراجعینو یا د غریبانو خلکو چې دوی ته عریضه وروړه او ځان یې معرفي کوه، تعداد یې دومره ډېر وه چې د ښار په کوڅو کې نه ځایېدل. نو دغه دواړه ډېرې جدي ستونزې دي په غزنی ولایت کې چې غزنی ولایت خلک یې لري.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. تمه لرو چې ټلیفون یې قطع نه شي او له موږ سره اوریدونکي خبرې وکړی شي. د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi په یاد لرئ. اوریدونکی شته، ځان را وپیژنئ. له راډیو لطفا لرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
ډېره بخښنه غواړم صاحب، اگر چې تاسو ته د اعتراض غواړم صاحب، کوم مېلمانسته خو بیا هم مېده چې ما خبرې واوري.
مهرباني.
دا حکومتداري صاحب په دې شکل حکومتداري نه کیږي. دې ځان ته مخالفه جبهه جوړوي، خلک یې د لږې نه مړه کړل. امنیت څه شی ده؟ مهاره به وي امنیت.
بله، ستاسو ټلیفون لکه چې
قطعلګې نمبر کیږي. دا خو دایندې صاحب، دایندې د پکوم اشکاریات کې، پکوم اسلام کې دا راغلي دي چې تاسو وروره خلکو ته جوړه مو ورکوي، د خلکو پیسې مو ورکوي. دا څه تاسو دایندار سي؟ د خلکو داینا دا کوي کنه؟ الله پاک تاسو نه پوښتنه کوي، ځان پرې دي نه. تاسو داسې نه ځاوسي، تاسو سره الله پاک دا کومک نه ځای کړی چې په خلکو ظلم چالان کوي، چې دروغ دی وایي، واده خلافي دی کوي صاحب.
بله، خو که په مشخص ډول د غزنی په اړه څه پوښتنه لري یا نظر لري، مهرباني وکړئ اما ستاسو خبرې عمومي دي. دا له غزنی سره ډېر شاید ارتباط ولري خو ځانګړي د غزنی په باب نه دي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه. د دې ټلیفون قطع شو. خیر، د سکایپ له طریقه هم اسانه لار ده، کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. د سکایپ له لارې بس تاسو ټلیفون په اسانه نه قطع کیږي. مهرباني کوي، آزادي رادیو قطع شو. د دې ټلیفون هم متاسفانه. خیر، ور به شو بیرته خپل درنو ملمنو ته. وردګ صاحب، په تعلیم مو خبرې ونه کړې. په اکثرو ولایتونو، بلکې یو یوازې له بلخه پرته، ویل کیږي چې نور په ټول افغانستان کې نجونې لشپژمه ټولګي وروسته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. په غزنی کې د معارف ریاست چارواکي څه وایي چې کله به دوی ته اجازه ورکړل شي؟ او د نورو ښوونځیو حال هم که ووایي چې څه تغییر پکې وینې د طالبانو له راتګ سره؟
په غزنی ولایت کې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضي ستونزې دا ستونزې دي چې د پخواني جمهوریت له نظام را پاتې شوي ستونزې دي. یو د غوښ خ د معارف غیر متوازن خدمات وو چې پخواني درلودل. کله مثال په توګه وایو چې مو په غزنی په ناوه ولسوالۍ کې د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په د 13 کلنه دوره کې، شل کلنه دوره کې یو رسمي معلم نه دی استخدام شوی. او همدغه دا شان غزنی ولایت یو استثنایی ولایت و چې د غو په بعض ولسوالیو کې مکاتب او تعداد تسلګونو رسیدلی و.
او بعض داسې وو چې هیڅ هغو ته یو معلم نه وای استخدام شوی. په معارف کې هم د پخوانی مشکلاتو سربیره د همدا مشکل په ځای پاتې دی چې تر شپږم په سیم څخه پورته تر دولسم پورې نجونو زده کوونکو ته د درس اجازه نه ده ورکړل شوې، او د پوهنې ریاست د چارواکو لخوا چې د مرکز څخه ورته هدایت شوی مرکزي رهبري څخه تر امر رسانی پورې مکاتب د دوی په مخ باندې.
بله مننه سلامت اوسئ. بهر صاحب، ښاغلی وردک وویل چې په مخکینی حکومت کې هم متوازن معارف نه و، دوی د ناوې مثال ورکو، اما ځینې خلک وایي چې ځینې سیمې وې په خصوصا په غزنی کې چې هلته د معارف ډېر هرکلی کېدو، هم انجونو ته زمینه مساعده کړې وه چای مخه نه نیوله، هم مالوکانو ته، بلکې حتی ځمکې یې ورکولې اشرې کوو د مکتب په جوړولو کې. اما په ځینو سیمو کې د هغه سیمې خلکو په خپله او یا هم د دولت د مغه وخت دولت وسوال دو مخالفانو اجازه نه ورکوله چې خلک درس ووایي، خصوصا نجونې درس ووایي یا ښوونځي جوړ شي. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب، ترلمر واضح خبره ده او روښانه خبره ده که چیرته په ناوه کې د نجونو ښوونځي ته مثلا له شپږم ټولګیان شپږم ټولګي ته هلته اجازه نه ده ورکړل شوې، که چیرې موږ څومره ستونزې په هغه دولت کې مثلا په جمهوریت کې درلودې د دې په برخه کې، که چیرې هلته دغه مسایل نه وای، یا مثلا وسلوالو د ښوونځیو خند نه جوړېدای، د نجونو د تعلیم خند نه جوړېدای، ممکن هغه جمهوریت په اړه باندې اقدام کړی وای. موږ هم په واضح ډول او په ډېر جدیت هم دا غوښتنه بار بار کړې ده، خو داسې تاکید هم نه پکاوه. موږ پوهېدلو سي مسله په کوم ځای کې ده. مسله داسې وه چې د ناوې ولسوالۍ په شل کلنۍ دوره کې یو ځل که دوه ځلې دولت هلته توانېدلی ده، ځکه هغه سرحدی ولسوالی ده، له پاکستان سره پوله لري، هلته د طالبانو حضور زیات و، هلته نه سوای کېدلی، هېڅ امکان یې نه درلود. اوس نجونو ولې په بله جاغورو کې ولې ښوونځي ته اجازه ورکړل کېده؟ په هغه وخت کې جاغوري هم ولو، په هغه وخت کې مثلا د مکرم د بازار سیمه کې دوه ښوونځي ولو، اوس نجونو تر دولسم ټولګي زده کړې کولی، په جاغورو کې پانتونونه ولو نجونو زده کړې کولی، خاتم النبی همدارنګه یو بل پانتون و، نورې سیمې ولې هغو ځای کې ویلای سوای. خو داسې په هغه وخت کې هم ستونزه د طالبانو لخوا وه، او اوس مو هیله دا ده چې اوس خو دولت ته تاسو په لاس کې اخیستی ده، هېڅ امکان نه لري چې نجونې بې تعلیمه پاته شي، او که چېرې پاته کېږي دا به موږ له ټولنې سره، موږ د ټولنې له راتلونکي سره یوه ډېره لویه چپاوي. نو موږ هیله لرو، اوس هم هیله مند یو چې طالبانو رهبري به اتمن اجازه ورکوي، او موږ هم دې ته سترګې په لاره چې د نجونو په مجموع کې ټولو مکتبونو ته معیاري سیسټمونه برابر کړي. هغه سیسټمونه چې بس پنج پاته دي، مثلا د جګړې له وجې، یا مثلا نور داسې مسایل وو د هغو له وجې پنج پاته وو، موږ هیله مند یو چې اوس خو هغه د ټولو په وینا، د ما په وینا او د ټولو چې امنیت شته، اوس کولای شي ناوې ته ښه په اسانتیا سړی ولاړ شي، هلته نظارت وشي، هلته بل څه وشي. اوس تر مخکې ګیله هم زیاته ده، که چېرته اوس همدا مسایل رامخته کېږي، ممکن په ډېر لږ وخت کې ولسونه او نړیواله اداره د دې په خلاف اقدامات وکړي او دا غږ اوچت کړي. نو تر مخکې اوس ډېره ګوته نیول کېږي، چون اوس امنیت شته، خو سیسټمونه ټول له منځه تللي دي. او د ښځو د نجونو مکتبونو ته موږ اوس هم هیله مند یو، انشاءالله کومې خبرې چې روان دي، کوم چې موږ تعقیبوو، نو داسې معلومیږي چې اجازه به ورکړل شي انشاءالله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، تاسو ځان راو پیژنئ؟ آزادی رادیو، مهرباني کوم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
وعلیکم خیر ورو جوړه،
سلامت اوسئ. کوم ځای خبري کوي او د غزنی پاره څه وایست؟
د هلمند ولایت نه خبره کوم ورو.
ښه صاحب، مهرباني ستاسو خبري اورو. خیر، تاسو خبري ونه کړې، وردک صاحب ته به ورشم. وردک صاحب، د مخکې هم یادونه وشوه ښاغلی بهار ویل چې وستوی هیله لري چې طالبان به نجونو ته هم وس زمینه مساعده کړي، ځکه چې ټوله هیواد د یوې ډلې په لاس کې ده او د جګړې پلمه هم نوره نشته. له بلې خوا د اقتصادي مسلو په ارتباط کې راشو، ځینې طالبان ادعا کوي چې له ګمرکونو د پخوا څو برابره زیات عاید ترلاسه کوي، ځکه چې د دوی په وینا پخوا فساد و وس فساد نشته. او له بلې خوا د نړیوال بانک او د پیسو د وچی صندوق د یو راپور پر اساس مخکې تر دې چې مخکنی حکومت سقوط وکړي، یو دوه میاشتې مخکې تر هغه تقریبا یو نیم میلیارد ډالر چې افغانستان بانک لرل هغه په بازار کې په افغانۍ واړول او دای د ولایتونو بانکونو ته ولېږلې دا پیسې د افغانۍ چې میلیاردونه افغانۍ کیږي. یعنی په دې حساب باندې داسې معلومیږي چې پیسې ډېرې شته. نو څه فکر کوئ چې ولې له دې پیسو سمه استفاده نه کیږي؟ یعنی نه مامورینو ته معاش رسیږي، نه نورو خلکو ته، او نه په بیارغونې او پرمختیایي چارو باندې کار کیږي. او طالبانو ته ستاسو مشوره څه ده؟ فکر نه کوئ که همدا وضعیت په همدې شکل سره دوام وکړي نارضایتي به نوره هم زیاته شي؟
بلا شکه چې د ملکی ادارو کارمندان معلمین تر اوسه پورې معاشونه نه دي ترلاسه کړي، دا یو د دوی په ژوند کې غټ ناورین او بحران دی. باید دوی ته پیسې خپل معاشونه په وخت ورسول شي. د دې تر څنګ چې موږ ووایو پیسې موجودې دي یا نه دي، هغه تر اوسه پورې د دوی رسمي چارواکو هم په دې اړه ملت ته کوم معلومات نه دي ورکړي چې دوی څومره لري. او هغه اوازې چې په اجتماعي رسنیو کې خپرېږي چې موږ د یو کال عواید په یوه میاشت کې جمع کوو، په هغې سره په څنګ کې بعضې داسې اجتماعي رسنیو کې محاسبه هم راغلی وه چې د افغانستان 40% بودیجه د داخلي عوایدو نه ده. دا که هره میاشت داخلي عواید 40% پوره که د یوله د لسو میاشتو ټول سپما کېږي، شاید هغه خبر تر ډېره واقعیت ونه لري. د دې تر څنګ یو بل خلا د نظام هم دا ده چې په مجموع کې د مقرراتو د قوانینو د لایحو خلا هم شته که تر اوسه پورې په بعضو اداراتو کې مخکې چې مقررات و هلته طرزالعمل هم نه نافذ شوي وو، د هغې په اساس عواید جمع کېدل، د هغې په اساس معاشونه ورکول کېدل نظام مخته تله. تر اوسه پورې نوي دولت نه دا قبوله کړي چې زاړه قوانین مقررات نافذ دي، یا موږ نوي وضع کوو. د نوي وضع کولو د دې سره که په ټکر کې راځي، تاخیر راځي، د دې ته نافذېدو پورې دا خلا به هم موجوده وي چې تر ډېر اندازې پورې د ادارو فعالیتونه، د ادارو کارونه به د هغو ته تاثیر لاندې راځي. نو دا یو بل مشکل دی چې د مقرراتو ته نافذېدو پورې به دا هم په ځای پاتې وي.
بله، ډیره زیاته مننه. او که یو بل مسئله باندې هم تاسو وردک صاحب خبرې لنډې وکړي، بیا به د بهار صاحب نظر هم واورو. هغه دا ده چې د حاصلاتو وضعیت څنګه دی؟ مخکې مو اشاره وکړه چې د افغانستان یو شمېر سیمې وچکالۍ ځپلې دي او ډېر تاوان یې پېښ کړی دی. په غزنی کې څنګه؟
په غزنی کې د حاصلات نسبتا ښه دي، خو سره دې چې د عمومي وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي. خو د بازار په برخه کې لا هم مشکلات لري. تازه میوې، سبزیجات، هغه چې په غزنی کې کرل کېږي، کښت کېږي، بازار په برخه کې مشکلات شته دي چې دوی ته بازار موندنه نه کېږي.
بهر صاحب، که د دې تر څنګ دا هم لنډ ووایاست چې په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې اوس دا وړې غلاوې ډېرې سوي دي، مثلا کیسبوري، خستوزي ډېره زیاته شوې ده، او یو دلیل یې هم دا دی چې خلک معاش نه لري، اقتصاد خراب دی. آیا په کابل کې خصوصا دا شکایت ډېر زیات شوی دی؟ په غزنی کې څنګه؟
سروان صاحب خبر میوانه سه په بخنی سره
دا میول چې په کابل او زنونور لوی شارونه کې دا شکایت وس ډیر زیات شوې ده چې د اقتصادي وضعیت خرابېدو له کبله لدې کبله چې ډیر خلک معاش نه ترلاسه کوي او اته د دکاندارانو کاروبار هم تاسې مې اشاره وکړه چې خراب شوی دی نو وړې غلاوې ډېرې شوي دي په ښارونو کې مل په غزنی ښار کې څنګه
سروان صاحب مهم ټکی ته مو اشاره وکړه بیکاری بیساری زیاته سوې ده دومره زیاته سوې ده چې فکر نه کوم د افغانستان په تاریخ کې همدارنګه بیکاری مخ په وړاندې او دومره زر پرمختګ کړی وي د غزنی ولایت د بزازی سیمه کراواخو که مثلا د کولای سو سیمه راواخو هغه دکاندارانو یو داسې سیمې ولې د ښار زړه و چې هلته دکاندارانو ښه عاید ترلاسه کول هلته یې سرمایه ګذاري کړې وې هلته د عیال او ان د نورو مسایلو لپاره نفقه ترلاسه کوله پیسې یې ترلاسه کولې کاروبار یې روان و خو داسې معلومېږي چې اوس که هغو دکاندارانو یا مثال ټیوالو ته ورشي هغه دکانداران تر ماښامه کله دوی نه پوښتنه وکړي دوی یو رقم داسې دي چې خپله په هغه خپل ناسته باندې پښمانه دي چې په دوکانونو کې ناست دي چون پیسې نشته مخکې به که سودا کوله خو یا به مامور کوله یا به یو داسې کس کوله چې پیسې تنخوا یاسته ورتلی به سودا به کوله اوس هغه مامورین
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی عبدالله بهار او همداراز ښاغلی مرتضی وردک چې په دې خپرونه کې موږ ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندو یو
وطن ته راغلم زړه مې خوشاله